السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوي ازادي راډیو اوري په پیل کې خبرونه. طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و په عام محضر کې اعدام کړ. په لغمان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په یوه بیان کې وویل چې تورن کس نن د مرکز مهترلام په سلطان غازی بابا سیمه کې د یوه جومات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وویشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې اعداموي. طالبان اعدام شوی کس اجمل یاد کړی او ویلي دي پر نوموړي چې د پنځو کسانو په وژلو تورنو د شریعت له مخې د قصاص حکم تطبیق کړی دی. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت له مخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر تورن کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی دی. د محکمې په څلور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په افغانستان کې طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت راپور رد کړل. طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن سهار په یو ټویټ کې وویل چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له آدرسه د اسلامي امارت پر ضد پراخ پروپاګند روان دی او زیاته کړه چې د ریچارډ بینت راپور هم د همداسې پروپاګند برخه ده چې د ده په وینا له حقایقو سره سر نه خوري. ریچارډ بینت پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دو رئیس د ښځو او نجونو په وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض روان دی چې هغه د طالبانو د ایدیالوژۍ او واکمنۍ په زړه کې ځای لري. هغه وویل چې د طالبانو کړنې د جنسیتي توپیر پالنې په چوکاټ کې د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدي دغه راپور ته په اشاره وویل چې د افغان ښځو او نجونو د جنسیتي ځورونې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. هغه وایي افغان ښځې د جنسیت له کبله ځورول کیږي. د پاکستان د خبریالانو یوې ټولنې له نړیوالو غوښتې دي چې په دې هېواد کې له ډېره افغان خبریالانو سره مرستې وکړي. د ازادۍ شبکې په نوم د رسنیو د څار ټولنې د جون د 20 د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خبر پڼه کې د پاکستان پر حکومت او د رسنیو د ملاتړ د ډلو په ګډون پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې له افغان خبریالانو سره بشري مرستې وکړي او فرصتونه ورته برابر کړي څو په پاکستان کې د ژوند له ستونزو سره مبارزه او په خپل مسلک کې کار وکړی شي. په بیان کې یادونه شوې چې په پاکستان کې ډېره افغان ژورنالیستان په ډیر ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او عاجلو بشري مرستو ته اړ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر خبریالان په امنیتي دلایلو ګاونډیو لویدیځو او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو نن اوکراین ته خبرداری ورکړ چې که د لویدیځ له توغندیو په استفادې پر کریمیا برید وکړي سمدستي به ترې غچ واخلي. شویګو وویل د اوکراین د وسلوالو ځواکونو مشران پلان لري چې د کریمیا ټاپو وزمې په ګډون چې روسیې له خپلې خاورې سره ملحق کړي د روسیې پر قلمرو د امریکایي هامرز او برتانوي سټورم شډو توغندیو په ذریعه برید وکړي. هغه زیاته کړه چې د پوځي ځانګړو عملیاتو له زون څخه بهر له دا ډول توغندیو استفاده به دا معنا ولري چې متحده ایالات او ستره برتانیا په بشپړه توګه په دغه جګړه کې ښکېل شوي او هغه به د دې سبب شي چې په اوکراین کې د پریکړو پر مرکزونو سمدستي بریدونه وشي. په وروستیو اونیو کې کریمیا او د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې یو شمېر سیمو کې له بهره د ډران د یو شمېر بریدونو راپورونه ورکړل شول. کیف تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنرۍ دفتر وایي چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له پایله د روانې جون میاشتې تر 13 نیټې پورې د اوکراین 9,003 ولسي وګړي وژل شوي او نږدې 14,000 نور ټپیان دي. روسیې د تیر کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ. د ملګرو ملتونو د ادارې نن په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې ښایي د جګړې اصلي تلفات له دې څو ځلې زیات وي. د افغانستان د کورنیو درې ورځنیو د کرکټ د کورنیو درې ورځنیو سیالیو په پایله کې مس عینک لوبډلې د 101 منډو په توپیر امور لوبډلې ته ماته ورکړه او اتل ولی خپله کړه. دغه پای لوبه چې د جون په 18 نیټه د ننګرهار د شهید نجیب ترکی په لوبغالي کې پیل شوې و نن د مس عینک په ګټه پای ته ورسېده. ازادي راډیو او ریا وړاندې په خبرونه کې تا طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و په عام محضر کې اعدام او د شریعت حکم پرې تطبیق کړ. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور له حقایقو سره سر نه خوري. په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړې ده.
کوم راپور چې خپره شوه زه فکر کوم تر ډیره حده پورې هغه واقعیتونه انعکاس کړل کوم چې په افغانستان کې موجود دي.
په کندهار کې میشت کوچیان وایي رواني وچکالۍ ډیر زیانونه ورسولي او ډیر څاروي یې تلف شوي دي.
وچکالۍ دی موږ په دښت کې پراته یو وطن مو نسته بله مو نسته په دغه وچ دښت باندې ګرځي شی نسته.
د هلمند واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د اوبو له نشتوالي شکایت کوي او وایي د اوبو ستونزه دومره جدي ده چې ډیر خلک غواړي نورو سیمو ته کډه شي.
په بازار کې د څرنګ اوبه نشته، لږ بلې مسلمانان ګرځي، په کاریز کې اوبه نشته، ګرمې مو اوبه نه لري.
او د خبرونې دوهمه نیمه مو د ځوان فکر د ازادي راډیو نیوز خبرونې ته ځانګړې شوې ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پریر به خن سره شیدې ځوان فکرونی ز خبرونه د ازادي رادیو په بلې یو ساعت خبرونه کې اوریدل شي. دا خبرونه نیم ساعت ده. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. مخکې په لاندو خبرونو کې مو واورېدل چې طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و په عام محضر کې اعدام کړ. دغه کس په مهترلام کې په سلطان غازی بابا سیمه کې د یو جومات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وویشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې اعدامه وي. د دوی په وینا د شریعت لمخه دغه کس پر دغه کس د قصاص حکم تطبیق شوی دی. نور تفصیل به په دې رپورت کې وورو.
د طالبان حکومت وای د سیشن به په ورځی د لغمان ولایت په ادګا جماعت کې او تنه اعدام کړی دی. د طالبان حکومت ستره محکمه نن یو اعلامیه کې د اعدام شوی کس نوم محمد اجمل خودلای چې د کابل د ګلدری ولسوالۍ اوسیدونکی دی وداعي کړی چې په لغمان ولایت کې د وی کورنۍ 15 تنه وشلې دي. د طالبانو ستره محکمه ادا کړې چې پر یاد کسې ابتدایه مرافعه او تمیز دریګونو محکمو د اعدام حکم کړی او ورسې پریکړې مشر مولا حبت الله څېړلې او د عملي کېدو امر یې کړی دی. د طالبانو ستره محکمه ویلي پر دې کس د اعدام عملي کېدو غونډه کې د عام خلکو سربیره د طالبانو حکومت د ستره محکمه د جزا دیوان عمومي رئیس عتیق الله درویش او یو شمیر نورو طالب چارواکو هم برخه درلوده. لدی وړاندې طالبانو د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې پر یو سړي د اعدام حکم پلی کړ. د طالبانو حکومت هغه مهال ادعا کړې و چې د تاجمیر په نامه کس باندې ورسره هغه اعدام پلی کړی چې څلور کاله وړاندې فراکی یو بل کس په چاقو وژلی و. د تاجمیر د اعدام حکم هم د طالبانو مشر مولا حبت الله تایید کړی و او د عملي کېدو په غونډه کې د طالبانو د سترې محکمې د مشر د بهرنیو او کورنیو چارو د وزیرانو په ګډون ګڼ شمېر لوړ پوړو طالب چارواکو برخه اخیستې وه. د ویلو د چې لدی وړاندې د طالبانو حکومت د سترې محکمې رئیس ویلی و په افغانستان کې د اعدام حکم تطبیق ته ژمن دي. هغه زیاته کړې وه په دې وروستیو کې اسلامي امارات د محکمو تشکیلات بشپړ کړي. محکمو په ټول هیواد کې د قصاص نږدې 115 فیصلې، د دیات 90 فیصلې او د سنگسار 30 حکمونه صادر کړي دي. خو دا معلومه نه ده چې د اعدام د نوري قضیې په پټه عمل شوي او که ځنډول شوي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د خپل دویم ځلې واکمنۍ پر مهال د اعدام دویم حکم په عام محضر کې عملي کوي چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپل غونډه کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان روان کال د غوی په 25مه ویلي و چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د اعدامونو د حکمونو د پلي کېدا پر مهال نړیوال قوانین نقص شوي دي. د سازمان زیاته کړې وه افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په 2022 میلادي کال کې د اعدام د حکم تطبیق پکې له سره پیل شوی. یاد سازمان په 2022 کال کې د اعدام سزا په نوم په خپل نړیوال راپور کې افغانستان د داسې یو هیواد په توګه یاد کړی چې پکې د یو عادي جنایت له امله د اعدام سزا تطبیق شوی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې طالبانو حکومت وایي د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور له حقایقو سره سر نه خوري. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه ریچارډ بینټ پرون خپل چمتو شوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وړاندې کړ او وی ویل چې له خزو سره جوړ او بنسټیز شوې سیستماتیک تبعیض د طالبانو په باور او حاکمیت کې انغښته دي. خو د طالبانو د حکومت ویان دا د خپل حکومت په وړاندې د نړیوالو د پروپاګند برخه وبلله. جزئیات په دې رپورت کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د پرونی غونډې او په دې غونډه کې د طالبانو په سنی رژیم د بشري حقوقو د نقض لامل د سختونی وکورسته د طالبانو حکومت په دې اړه خبرګون خوتله. د بشری حقوقو شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو متخصصینو او په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینټ په دې هوار کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دوی د هم ویل چې له خود سره عمیق او بنسټیز شوی سیستماتیک تبعیض د طالبانو په باور او حاکمیت کې نغښتی دی چې دې کار د اندېښنې زیاتې کړي او ممکن هغوی د جنسیتي اپارتاید مسؤول وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر دې هم ټینګار وکړ چې د طالبانو د محدودونکو اقداماتو په ځواب کې باید نړیواله ټولنه د افغان ښځو کلک ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه د څرګندونو ته په ځواب کې لیکلي د ملګرو ملتونو او ځینو نورو لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له ادرسه د اسلامي امارت په ضد پراخ پروپاګند روان دی. هغه زیاته کړي د افغانستان د وضعیت په اړه د ریچارډ بینټ راپور د همداسې پروپاګند برخه ده چې له حقایقو سره سر نه خوري. زبیح الله مجاهد په افغانستان کې پلي قوانین اسلامي بللي او ادعا یې کړې چې پر اعتراض له اسلام سره ستونزه ده. د طالبانو د حکومت ویان داسې مهال په افغانستان کې پلی شوی سیاست اسلامي بولي چې د روان کال د اپریل په 13مه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي محمد علي عیسی د طالبانو له لوري له زده کړو او کار د نجونو او ښځو راګرځول د اسلامي شریعت خلاف عمل بللی و. هغه په یو مرکه کې چې په خپله ټویټر یې خبره کړې وه ویلي وو چې د مکې د منشور پر بنسټ زده کړې او کار د ښځو شرعي حقونه دي. د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي زیاته کړې وه یاد منشور د اسلامي شریعت او د دیني عالمانو د اجماع پر بنسټ لیکل شوی او له مخې د ښځو هویت باید تر پوښتنې لاندې رانوستل شي. محمد علي عیسی هم ویلي وو چې تر ټولو ستر او خطرناک خبره دا ده چې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار سره د مخالفت نظریې ته د اسلامي شریعت نوم ورکول کېږي چې دا خورا خطرناک عمل دی. د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي د خپل خبرو په یو برخه کې دا هم ویلي وو چې ښځې د زده کړو، سیاست او ټولنیزو فعالیتونو حق لري. دا په داسې حال کې ده چې برعکس طالبانو د خپلو وضع کړو سیاستونو پر بنسټ له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او د هغوی په کار او هر ډول سیاسي او ټولنیز فعالیت بندیز لګولی دی. له دې وړاندې د اسلامي نړۍ و 500 مسلمانو هیوادونو هم د طالبانو له لوري له زده کړو او کار څخه د ښځو منع کولو سره مخالفت ښودلی و. خو د طالبانو اوسنی حکومت له دې ټولو سره سره بیا هم خپل دریځ نه دی بدل کړی او د ټولې اسلامي نړۍ برخلاف یې په افغانستان کې په نجونو او ښځو داسې بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې د معترضو نجونو او ښځو له قوله د دوی ورځنی ژوند یې متاثره کړی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور له حقایقو سره سر نه خوري. ریچارډ بینټ خپل چمتو کړی راپور پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. البته د شورا درې پنځوسمې کلنۍ غونډې ته د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی هم پرون په دې غونډه کې وه. د ازادي راډیو خبریال مرسلین السلال اغلی بارکزی سره ملګری کړی او په پایل کې ترې پوښتنې چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دغه راپور د دې په نظر تر څه حده د افغانستان رښتینی وضعیت انځوروي.
د ځانګړي ریپورټر وظیفه څنګه ده چې افغانستان ته لاړ شي، هلته د افغانستان خلکو سره وګوري، د اوسنۍ چارواکو سره وګوري او یو گزارش او ریپورت هغه واقعیتونو پر بنسټ جوړ کړي چې افغانستان ورسره مخامخ دي. نو شپږ هفتې مخکې دوی افغانستان ته تللي وو، هلته افغانستان خلکو سره ټول سره او د طالبانو سره لیدنه کتنه درلوده او کوم راپور چې خبره شوه زه فکر کوم تر ډیره هدف پورې هغه واقعیتونه انعکاس کړل کوم چې په افغانستان کې موجود دي. یو شی زه غواړم تاسو ته ووایم چې راپور یا گزارش هغه سند دی چې تاسو د یو ځانګړې مشخص موضوع لپاره یې جوړوئ او په هغه کې څه واقعیتونه دي باید انعکاس شي. البته دلته نظریات نه وو چې زه وایم د چا شخصي نظر یا سیاسي نظر پکې وو، دا صرف هغه یو رښتینی یا مستند گزارش وو چې دوی جوړ کړل او وړاندې کړل.
د طالبانو د حکومت ویان د تیر ورځې ناستې او د ملګرو ملتونو راپور په اړه ویلي دي چې دا د غربي هیوادونو او د ځینو سازمانونو پروپاګند دی چې د دوی د حکومت د تضعیف لپاره کوي. نو که داسې وي نو ستاسو ارزیابي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه څه ده؟ ښځې او نجونې په افغانستان کې لکه مستند سره مخ دي.
راپور خو بهتره معلومه ده چې دا یو غربي راپور نه ده، ځکه دغه گزارش د شته واقعیتونو نه اخیستل شوی. که چیرته مونږ وایو چې مکتبونه په افغانستان کې د نجونو لپاره تړل شوي، دا یو غربي مسله نه ده. ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، مکتبونه او پوهنتونونه ښځو لپاره بند دي، همدارنګه د عدالت لپاره لاسرسی محدوده ده د ښځو لپاره، حتی چې ډاکټر ته هم لاړ شي، حتی خپل هغه فیملي پلانینګ چې جوړ کړي هغه محدودیتونه ورباندې لګول شوی. په زندانو کې د طالبانو مخزن جنکۍ چې زندانی شوي دي، او د هغوی کیسې هم پرون موږ واورېدلې. خپله څوک چې د طالب تر په زندان کې وخت تیر کړی راغی، خپل کیسه یې شریکه کړله. دا غربي خبرې نه دي، دا هغه څه دي چې افغانستان خلک ورسره مخامخ دي. نو زه فکر کوم طالبانو ته بله لاره نه ده پاته. که کوم موضوع د دوی د خوښې پر خلاف راځي، دوی غرب وایي او دوی وایي چې دا یو غربي مسله ده. حالان چې گزارش د هغه واقعیتونو پر بنسټ باندې جوړ شوی، کوم چې نن سبا په افغانستان کې افغانستان خلک ورسره مخامخ دي، او که چیرته طالبان دغه وایي چې دغه شیزونه د غربي هیوادونو پروپاګنډا ده، نو حقیقت څه دی؟ د هرې ورځې په تېرېدو سره د دوی دریځ د افغانستان د خلکو په وړاندې نور هم سخت دریځه شوي دي. او پاتې شوله د طالبانو اړیکې غربي هیوادونو سره، زه فکر کوم چې طالبان تر ټولو نه ډېر ښه اړیکې لري غربي هیوادونو سره. تاسو وینئ چې طالبان او د دوی مشران همیشه غربي هیوادونو سره راشه درشه لري. د هغوی نه هفته وار تر څلوېښت میلیونه ډالر اضافه پیسې دوی ته راځي. د طالبانو اقتصادي ماشین او سیاسي ماشین د غربي هیوادونو په مرسته باندې چلیږي. طالبان د غربیانو په واسطه افغانستان بیرته ونیوه.
د تیر ورځې په ناسته کې د نورو ناستو خلاف د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه سره واحد دریځ درلود. څونه امیدواري موجوده ده چې اوس د نړۍ هیوادونه په دې مسأله کې سره واحد موقف ونیسي او واحد تصمیمو ته سره ورسیږي؟
تاسو بهتره معلومه ده چې دا ناسته سږ کال د یو میاشت به دغه ادامه لري، او نړۍ به دې ته مجبوره کړي چې یو مشخص دریځ په دې اکله باندې واخلي، ځکه چې د مختلف ملکونو نه، حتی هغه ملکونه چې افغانستان ورسره هیڅ نه ډیپلوماتیکې اړیکې نه درلودلې، مګر د هغوی حمایت د افغانستان خلکونه ډېره ښکاره وه، او دومره حمایت چې د نور رسمی دولتونو لخوا څخه د افغانستان خلکو لپاره راغی، دا به خپل سازمان ملل دی ته وهڅوي، او دا به مجبوره کړي چې دوی یو نوی میکانیزم تر لاس لاندې واخلي. هیرم نشي چې افغانستان په د نړۍ په کچه باندې صرف نظر د دې چې په افغانستان کې واکمن څوک دی، خپل بین المللي مسؤلیتونه لري چې هغه باید ادا کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځینه حقونو فعال شکریا بارکزی و چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر وروستي راپور یې نظر څرګندو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په یو تازه تحقیقاتي راپور کې ویل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې کسان هڅه کوي خپل شتمنۍ په بهر کې پټې کړي، او په دې توګه د نړیوالو بندیزونو له اغېزو ځانونه خوندي کړي. نور بل احمد تکل وورو.
د آیس ستوریز او د تنظیم شویو جرمونو او د فساد په اړه د راپور ورکولو د پروژې په مشرۍ د ژورنالیستانو یوې ډلې په خپل نوي تحقیقاتي راپور کې چې نن خپور شو ویل دي چې د دوی موندنې د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ د څه باندې 50,000 افشا شویو ایمیلونو او اسنادو پر بنسټ ولاړې دي. د دوی د موندنو له مخې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماشومتوب د محل دوه ملګرو ورونو چې اوس میلیارډران دي، بوریس او ارکادی روتنبرګ، د مفتشانو له پښتنو او ګرویګنو د ځان ژغورنې په خاطر خپلې کمپنۍ له روسیې څخه بهر ایستلې، چې کله یې بانکي حسابونه بند شوي نوي حسابونه یې پرانیستي او د کمپنیو په جوړښت کې بدلونونه راوستي. په یاد تحقیقاتي راپور کې چې له شپېتو زیاتو ژورنالیستانو برابر کړی، دا نه دي ویل شوي چې دا ایمیلونه څنګه ترلاسه شوي. د آیس ستوریز مسؤول مدیر رومان انین وای د روتنبرګ کمپنۍ اړوند اسناد ښیي چې د پوتین د کورنۍ غړو او نږدې ملګرو نه یوازې له نړیوالو بندیزونو سره سره په بهر کې خپلې قیمتي شتمنۍ ساتلې، بلکې په دې هم توانېدلې چې په بهر کې نورې پانګونې وکړي. ښاغلی انین زیاتوي چې عام خلک په لومړي ځل کولای شي د چارواکو د هغو پیچلو تکتیکونو بشپړ تصویر وویني چې له حساب کتابه د تېختې لپاره د پردیشاته عملی کوي. لویدیتس پر ګڼ شمېر شتمنو روسانو د لومړي ځل لپاره په 2014 کال کې وروسته له هغه بندیزونه ولګول چې مسکو د اوکراین اړوند کریمیا ټاپو وزمه ل خپل قلمرو سره زمیمه کړه. د تیر 2022 کال له فبروري میاشتې وروسته چې مسکو پر اوکراین یرغل وکړ، هم روسیا یو لزلې د اروپای ټولنې له بندیزونو سره مخامخ شو چې پترتسکی نږدې یو زرو شپک سوا کسان او څه باندې 240 کمپنۍ په نخښه شوې، او همدارس د واشنگټن او د واشنگټن د متحدانو د بندیزونو په نتیجه کې میلیارډونو ډالر زیان ور اوښتای دی. راپور ښیي چې د لویدیز د بندیزونو او پر روسی میلیارډرانو د ویزو له بندیدو وروسته ډیرو شتمنو روسانو د لویدیزوالو په مرسته خپل شتمنۍ په بهر کې خوندي کړې دي. د راپور د چمتو کونکو د ډلې یو مشره میراندا پاتروچیچوای لویدیز پر دې شتمنو روسانو ځکه بندیزونه ولګول چې جریمه یې کړی، خو د دې بندیزونو به اغیز کول د لویدیز د مدافع وکیلانو، سلاکارانو، بانکونو او نورو مسلکی کسانو لمرست پرته ممکن کار نه و.
ل خبرونو ور اخوا
د هلمند واشیر ولسوالۍ اوسیدونکو د اوبو له نشټوالي شکایت کوي او وایي د اوبو ستونزه دومره جدیده چې ډیر خلک غواړي نور سیمو ته انکړه شي. د دوی په وینا په ولسوالۍ کې کاري زونه وچ شوی او د برمو د اوبو کچه هم څو چنده ښکته شوې ده.
دا اوبه د واشیر ولسوالۍ په بازار کې د لمر خاته طرف ته د ولسوالۍ د ودانۍ تر شا په یو شونځي کې د برمې دي. دا برمه یا څا دغلته د شونځي او د ماشومانو لپاره د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په مالی مرسته وهل سوی. خوس مهال دا د یادی شونځي ماشومان نه دي چې دغه برمې له اوبو څخه استفاده کوي، بلکې د یادی ولسوالۍ د بازار دکاندارانو او نور عام خلک دي چې له بازار څخه کابو لست کې پر پښو مزل ورته راکړی دی. د جی سیمې خلکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ولسوالۍ په ټول بازار کې هیڅ ډول اوبه نه لري، نو له مجبوری څخه د شونځي د برمې د اوبو څخه استفاده کوي.
زما نوم یار محمد دی، د واشیر اوسیدونکی یم. زه خپل ورور 55 کلن یم. یو ورور موږ اوبه نه لرو، د اوبو ستونزه مو ډیره ده. په بازار کې یو څاک اوبه نشته. موږ د جمعې لمونځ کوو، په کور کې اداستازه کوو، یا د کور په ډبو کې اوبه راوو بازار ته راځو چې موږ وادي ردل یو په مزل کوو. نو اوبه مو راخیستې باره دلته اداستازه کوو، باره موږ د جمعې لمانځه ته ځان حاضر کوو. مازدیګر چې موږ جماعت کوو، موږ ځو خپل کورو ته، یا د کورو څخه اوبه راوو، یا ولاړ شو د لښتې کې مزل کوو، د هغه ځای کې په ډبه کې اوبه راوو، باره موږ به اودس وکړو، جماعت وکړو. په بازار کې د چرنګ اوبه نشته. لای بولې مسلمانان ګرځي، په کاریز کې اوبه نشته، برمې مو اوبه نه لري. نو موږ
ولی محمد امرور د دوته لښ کړو د اوبو ستونزه خورو اوس به خې ډیره ده. خو خو په دې بازار کې تایندل واله بدل عمومي هیڅ وخت نه وشدل. هغه اوبه خو اوس په تاک درول د دوه کار کې شي سفر وشي. یو ټانکی نه لرو، یو دانه برمې نه لرو، برمې مو درلو، یو دانه په ګر بازار کې هغه اوبه خښت سولې وچکل. هرول ته مو ویل شاده سات ته مو ویل چې ورور یو برمې راته یو ټانکی راته جوړ کړ. هغه لې یو برمې درول د هغه خمزه کلاکده، نو دا چې اوسو متر یو هله د بیرته برمې پرېښه ده. مسره پر ازي ک څنګه دی خو برمې نه ده وهله، نیم ټانکی راته جوړ کړي وعده کړي ده، خو نتیجه نه ده ملوسه.
زما نوم عبد الستار دی، شپې توکم مورچیو نو سند دغه ولسوالۍ د مرکز یو. یعنی زمور کاریزونه و کاریزونه مدا وکړل کېږي پر مخ باندې وښو. یو څاک اوبه نه لرو، برمې چې مو هر څونه په خپلو پسلو کې ولي، یو وو دا وچیږي، بل وو دا وچیږي. ډېر د اوبو د ستونزو سره دغه زموږ خلک چې دي ټوله ولې چې اوس په بار ته ولاړ دي، دا ناوه ګرځېږي تورېږي. دا مهارته ته په دغه موږ ته دا لس کاله کېږي چې نن سړک درته جوړو، نن بندونه درته تړو، ته چې به شور نه خوري، ستړي خلک یاست، موږ منو چې ستړي یاست، بندونه درته تړو، سړک درته جوړو. منګه ترنه موږ ته هیڅ خوانه ده، سه یو موږ ډیر خلک بار ته ولاړ دي، چې روان دي، نه بند راته ترسوي دي، نه برمر راته ورسوي، نه سړک راته جوړسوي.
واشیر ولسوالۍ د هلمند په شمال کې د مرکز لشکرګاه څخه په 115 کیلومتر کې پرته ده. شاوخوا یو لاکاو څلویر زره وګړي پکشي کې ژوند کوي. دا واشیر ولسوالۍ دا اوسیدونکي زیاتوي چې د یادی ولسوالۍ څخه وسګڼو خلکو کوچ کړی دي او ګڼ نور اوس د غوټو په تړلو بوخت دي ترڅو د یادی ولسوالۍ څخه کوچ وکړي. دی وای د یادی ولسوالۍ څخه ځکه کوچ کوي چې په دغه ولسوالۍ کې د اوبو کچه ورځ تر بلې د ټیټېدو په حال کې ده. کاریزونه وچ شوي او د غراز د برمو د اوبو کچه هم د پخوا په پرتله څو چنده ټیټه شوې ده. د دغه سیمې یو بل تن ازادي راډیو ته داسې وویل:
زمان مختار محمد خادم د مرکز واشیر وسیدونکو یم. یته داسې سیمه نسته دلته په واشیر کې چل دی هغه د اوبو ولري دی ده. ډېر خلک ورسې دي زموږ د کلي څخه. زما اکا چې دی د اختر په درېیمه ورځ تللی دی ته اوبه نه پیدا کېدلې مځکې اوس داسې تورې پاتې دي. تللی د پاره کولستان ولسوالۍ ته همدارنګه زما ورور بار شوی دی چې هغه هم دلته راسره ګزاره نه کېدل. مثلا زموږ سره په سرای کې اوبه نه وې نو دی هم مجبور سو چې ولاړ شي.
بلخوا واکمن طالب مسولین د واشیر ولسوالۍ د خلکو دا ستونزې مني، خو وایي چې د خلکو دا ستونزې تر مسولو چارواکو رسولې دي. د دې ولایت د سنجیزی او زی مسولین وایي پلان لري په دغه ولسوالۍ کې اته د اوبو چکډمونه جوړ کړي. دا یادونه ور دي چې د اوبو د وچکالۍ دا راپور یواځې د هلمند د واشیر ولسوالۍ څخه نه دی. د دې ترڅنګ د دغه ولایت یو شمیر نور ولسوالۍ هم د ورته وچکالۍ سره مخ دي او خلک یې په سخت ستونزو کې ژوند کوي.
د هلمند واشیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د اوبو د ستونزې په باب مو راپور واورید. په کندهار کې میشت کوچیان هم شکایت کوي چې د څښلو لپاره پاکې اوبه نه لري. دوی دغه راز وایي چې روانې وچکالۍ ډېر زیانونه ورسولي او ډېر څاروي هم تلف شوي دي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د کندهار د جړی ولسوالۍ پر دشتونو میش کوچان چې خپل اړتیاوې یوازې له مالداری څخه پوره کوي. دلته او د کندهار په شمیر نور ولسوالۍ کې میش کوچان وای څړ ځایونه غصب شوي او د ګڼو نور ستونزو ترڅنګ آن د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې هم نه لري. کوچان زیاتوي چې د اوسېدو لپاره ځانګړې ځمکه، څړ ځایونه، د څښاک پاکې اوبه، روغتیایي مراکز، ښوونځي او د ژوند تیرولو لپاره هیڅ اسانتیاوې نه لري چې له کبله یې ژوند په سختۍ تیریږي. دوی هم همداراز وایي وچکالۍ سخت ځپلي او له امله یې په روان کال کې د څارویو د مړه کېدو له کبله ورته مالي زیانونه هم اوښتي، خو چا تر اوسه ورسره مرسته نه ده کړې.
نوم عجم الله غفار خوم دی، د جړې د ولسوالۍ اوسېدونکی. نیمه واسه نشي څه، بس خالي د لوږې څه زموږ څه مري. وچکالۍ دی موږ په دښت کې پراته یو، وطن مو نه څه بله مو نه څه، په دغه وچ دښت باندې ګرځي شی نهست.
محمد شریف دی، مالداري مو د چند کوم څه دی پرنیمایو دریا دلیا ده مالونه مو وږی هم دی، تجی هم دی.
شمسلا مشکل دی وته شمال نه وږی واو کی مالونه وږی دی، تجی دی وته شاور را وبنس په کور کې واشه څه څه مواد نه ستوره ته د واشه نه خورکا ستوره دی واشه ستوره واشه وځاري غواړي وځاري را کی ته واشه کومه مواد را کی ورته واشه چې مالونه زرا په وکی.
کوچاند طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د مرستو غوښتنه کوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنی ریاست د کرنیز چارو امیر شمس الرحمن مصابی دوی هڅه کوي چې د همکارو مساعد په مرسته له ټولو کوچانو سره مرسته وکړي تر څو دا غوې ستونزې حل شي.
چې مالداران سره چې کوم یو کمپاین موږ په شروع کړی دی د امراضو د وقایې د مخنیوي لپاره چې په ټولو ولسوالیو کې جریان لري، یعنی یا لپسکین او یا نور امراض چې واکسین سي مخنیوي لپاره کمپاین روان دي د همکارو مؤسسو له طریقه څخه چې ان شاء الله دا په ټولو ته ورسیږي او د غلدانې په صورت کې چې په راتلونکي کې ان شاء الله همکارو مؤسسو هم غوښتنه کړې ده هغه ساحې چې سږ کال پکې بارانونه کم شوي هلته به توجه زیاته کړو.
په عین وخت کې کندهار کې د ملګرو ملتونو اړوند د نشې توکو او جرمونو د مخنیوي سازمان د پروګرامونو او د عملي کوونکو ادارې لخوا د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د کوچانو سره د مالداری په برخو کې مرستې سوي. د دغه ادارې د مالداری د برخې مسول قدرت الله بهادر بای دغه مرسته کې د حیوانات خوراکه، دوا او نور توکي شامل دي.
پروش کال شپږ ولسوالیو او شش کال 15 ولسوالیو دي. په دې 15 ولسوالیو کې موږ د مالداری په بخش کې مختلف فعالیتونه ترسره کوو چې تر اوسه پورې شش کال موږ کوم فعالیتونه ترسره کړي دي. هغه یو د ډیوارمینګ پروګرام دی، یا د داخلي پرازیتونو د منځ وړل. همدارنګه حیواني خوراکه موږ په حدود 250 کسانو ته توزیع کړي ده. د دې ترڅنګ مو مختلفو کسانو ته د چرګان توزیع کړي، د هګۍ ورکوونکو چرګان همدارنګ مو پروش کال مختلف پروګرامونه د مالداری په بشکې کړی دي، مثلا واکسینونه، حیواني خوراکه مو توزیع کړی ده.
په تیر جمهوریت دولت کې کوچانو د خپل ستونزو د حل لپاره په دولتي کچه ځانګړي امریات ترلود، خو وخت د طالبانو لرسېدو وروسته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د غامریات لمنځه ولاړ او په کرنې او مالداری ریاست کې مدغم شو.